پلان جزئیات دي له هغه ځای به د ازادي راډیو د خبريال محمد داوود وفا په رپورت کې واوري.
ننګرهار ولایت د اجتماعي او اقتصادي پرمختګ لپاره د 15 کلن پلان د جوړېدو کار پیل شو. ننګرهار والی ګل آغا شیرزي د 15 کلن پلان په غونډه کې وویل مخکینی جوړ شوی پلانونه به د دغه پلان د جوړېدو د کار له چټکتیا سره مرسته وکړي. ده وویل
15 کاله مخکې چې زه د ننګرهار والی سولم دلته زما سره د ننګرهار د پوهنتون استادانو بعضې مسلکي رییسانو او د ابیتاتو او د پی آر ټي او نور دوستانو د ننګرهار د انکشافي پلان په جوړولو کې زما سره همکاري وکړله. بیا هم دغه پلان په موجودیت د ننګرهار د داودانولو پروژې مخ په وړاندې یوړ دي، خو بعضې پروژې بعضې مشکلاتونه موږ د هغه پلان په نه تطبیقولو کې پاتې راغلي یو، چې هغه د برق ستونزه ده چې هغه ستونزه موږ نه ده حل کړې، د بندونو ستونزه ده چې هغه موږ نه ده حل کړې. نو موږ اوس بیا د دوهم ځل دپاره د ننګرهار دپاره 15 کلن انکشافي پرمختیایي پلان جوړوو، چې په هغه کې به د هغه تېر پلان بعضې پروژې چې نه دي تطبیق شوي هغه حق ته اولیت ورکړو، او بیا هم موږ حق ته اولیت اولنۍ او برق ورکړو چې د برق او د بندونو ستونزه حل شي. نو دلته به زموږ د ننګرهار د ولایت اقتصاد پیاوړی شي، زموږ خلکو ته به کار زیات پیدا شي، او دلته به زموږ ملي تجاران دلته فابریکې راوړي، او دلته به د خلکو دپاره کار زمینه برابره شي.
په ننګرهار کې د امریکا په مشرۍ د پی آر ټي ادارې مشر مایک انډرسن د خپل هیواد په استازۍ د دغه پلان ملاتړ وکړ، او ویې ویل چې د خلکو هیلې او غوښتنې دې پکې منعکس کړای شي. انډرسن وویل
پلان جوړول کې فقط تاسو بده نقطه باندې تمرکز وکړئ، چې راغلي ولا یو نوی بلډینګ جوړ کړو، راځي ولا دغه شی جوړ کړو. تاسو مشخص اند خلکو ضرورتونه ته وګورئ، خلک چې څه ضرورت لري، خلک ممکن یو بلډینګ ته ضرورت لري، خلک یو ښه تعلیم ته ضرورت لري، مثلا خلک د صحت ته ضرورت لري، خلک د زراعت پیشه ته ضرورت لري. یعنی دا پلان جوړوي دا باید مشخص د خلکو د ضرورت بنیاد باندې.
د ننګرهار مرستیال والی ډاکټر محمد عالم اسحقزی وویل په پلان کې به په ممکنو کارونو ډیر کار وشي، نه په خیالي او ممکنو پروژو.
موږ په دې پلان کې بعض خواهشات لرو چې هغه زمونږ د اقتدار او د مالی قدرت څخه په لوړ اندازه باندې، مثلا وایو چې په دغه ولسوالۍ کې دی مثلا د 100 میگا واټو کو ظرفیت باندې او د برېښنا باندې جوش، او د دې امکانات موږ نه لرو. یا مثلا موږ وایو چې دغه سرکونه د دغه ټول باید پاخه شي، دا امکانات موږ نه لرو، لیکن موږ هغه څه چې امکانات لرو د ولایتونو په پام کې نیولو سره هغه د باید عملی باندې ورکړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو کته هم د خپلې سیمې د اقتصادي او اجتماعي وړېدو لپاره د پلان د جوړېدو په خبر خوشاله دي، خو وایي اسینه چې دا پلان هم د نور غونډې یوازې په کاغذونو کې پاتې شي او عملی نشي، خو چارواکي وایي د تطبیق لپاره به هم لاس پکار شي.
اوس به لار سولان ننګرهار پکتیا ته. په داس حال کې چې په دې وروستیو کې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې د محلي پولیسو په نوم د یو نوي ولسي ځواک تر منځ کېدو پریکړه شوې، د دغه پروسې په لړ کې له شمالي ولایتونو د پکتیا په سرحدي ولسوالیو څمکنیو ډنډ او پټان کې خلک پولیسو ته جذب شوي دي. خو د پکتیا والی جمعه خان همدرد وایي چې دغه پولیس د وزه سوي کاري چوکاټ یا طرز العمل یا کړنداري خلاف او د بهرنیو ځواکونو لخوا تجهیز او سمبالیږي. د والی جمعه خان همدرد سره په دې ارتباط په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال لمر نیازی مرکه لري.
دا چې محلي پولیس جوړیږي اربکی ته ټول د مخه د پکتیا په رابطه د اربکی غوښتنه کوله، غوا ماو کوله دا اربکی په پکتیا کې سابقه لري، زموږ تقاضا زموږ غوښتنه همدغه وه، هم متاسفانه چې هغه ونه منل شوله او د افغانستان په ساته 10,000 محلي پولیس ومنل شو. زه څه وایم چې نه تنه پکتیا کې، په ټول افغانستان کې د پروسه هغه مطابق دی، طرز العمل مطابق دی، حکم در جمهور مطابق دی، ضرورتونو دی، زموږ د ملک په شکل روان نه دی. البته طرز العمل دا شنه چې په ولسوالۍ کې باید اول شورا جوړ شي، دغه شورا بیا محلي پولیس معرفي کوي. شورا داسې کسان معرفي کوي چې هغه د عسکري واړی وي، غل نه وي، قاچاقبر نه وي، چرسي او پولډري نه وي، مخالفین سره اړیکې ونه لري، او دا ټول صفات سره کوم مقدار پولیس په ولسوالۍ کې منظوري کوي، البته دا شورا به تضمین کوي. د دې ترڅنګ دا محلي پولیس یو قوم او یو سیاسي ډلې یا یو کلی پورې ارتباط ونه لري، معرفي کوي. بدبختانه دا مطابق د طرز العمل په هیڅ ځای کې نه دي شوي. تاسو به اوریدلي چې دا محلي پولیس په شمال کې یوې ډلې جوړ کړه، یوې ډلې سلا توضیح کړله، هغه بدبختانه نن په غلاو کې، په مخالفین سره په قاچاق په مختلفو جنایتو باندې مصروف دي چې تیر هفته رئیس جمهور حکم وکړ چې شمال کې دي وسلې ټول شي همداسې دا ټول پروسه په غسکه شکل باندې بدبختانه روانه نه ده.
څو ورځې وړاندې موږ د پکتیا سرحدي ولسوالۍ ته سفر لرم، هغلته قومي مشرانو دا ومنله چې دغه پیسې یا تجهیزات څه چې دي تر وسلو پورې دغه د بهرنیو ځواکونو لخوا ورکول کېږي او خلکو هم دغه خبرې کولې چې دلته په ټوله مانا امنیت شته، نو بیا دې جوړېدو ته څه اړتیا به؟
په هېڅ صورت دې ته تیار نه یو چې دا پروسه پام دغه شکل باندې ومنو. البته صلاح ورکړل شوې ده، خو په هېڅ صورت قومندان د امنیې د ولایت د دوی هغه صلاح چې دي هغه تسلیم شوي نه دي. موږ نه تنه چې په اطلافي قواو سره په تفاهم کې یو او دا موضوع ورته ویلي دي چې دا پروسه مطابق مقرراتو مطابق قانون نه ده روانه. موږ وزارت ته اطلاع ورکړې ده چې دا پروسه درسته نه ده روانه، دا پروسه زموږ لپاره تایید وړ نه ده.
که بهرنیو ځواکونو په خپل سر بیا هم دغې پروسې ته دوام ورکړ، ستاسو غبرګون به څه وي؟
که دې پروسې ته ادامه ورکړي دا خلاف د قانون ده، هغه دا د افغانستان حکومت سره موازی حکومت جوړول دي. بالاخره د دې انجام هغه د نجیب د وخت ملیشې کېږي چې دغه وخت ملیشې په ټولو بدبختیو کې لاستلو د حتی د رژیم په سقوط کې هم ونډه درلودله. او دا پولیس نافذ د قانون نه دی، یعنی تنفیذ د قانون نشي کولی، فقط د خپلې سیمې د امنیت لپاره جوړ شوي و، د هغه هم د شورا به تضمین کوو. غیر له هغه نه په هېڅ صورت دا د منلو وړ نه دي.
دوی په خپل دریځ پاتې شي، دا خو طبعا راتلونکي خطرات هم لري. د دې خطرات نه مخنیوي په برخه کې به ستاسو هغه غوڅ دریځ څه وي؟
کولی شو چې دا جریان رئیس جمهور ته، د کورنیو چارو وزارت ته وړاندې کړو، د هغوی هدایت ته به منتظر یو. څه شی چې مونږ کولای شو هغه دا ده چې دغه پروسه مونږ تسلیموای نه شو، ان تسلیمېدای نه شو. کومې وسیلې چې دوی ورکړې هغه مونږ ورته نه شو کولای چې تایید کو، امضا یې کو. باید چې عوامل څه دي، څه به کیږي، دا منتظر پات کیږو دی د مرکز نه چې د غل خوانه مو ته څه هدایت کیږي.
دا د پکتیا له والي جمعه خان همدرد سره مرکه.
آزادي رادیو ته غوښونه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر دا تایید کړی چې په کراچۍ کې د پښتنو خبریالانو د هدفي وژلو یو لست برابر شوی. د پاکستان حکومت له هغو ګڼ شمېر خبریالانو چې پښتانه دي غوښتنه کړې چې له کراچۍ څخه ځانونه وباسي. د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې څوک د پښتنو خبریالانو په وژلو پسې دي او دا وضعیت به د پاکستان د حکومت پر نړیوال حیثیت څه تاثیر وکړي؟ په دې ارتباط به په ازادي راډیو کې په تفصیل په پرله پسې ډول رپورټونه درته وړاندې سي. راځو بلوچستان ته. بلوچستان هم د پاکستان هغه سیمه ده چې د هدفي وژنو رپورټونه له هغه ځای څخه وخت نا وخت خپریږي، خو نن له بلوچستانه پر یو بله مسأله باندې رپورټ لرم. په بلوچستان کې مشت هندوان وایي چې د امنیت د نشټوالي له امله خلک مجبور دي چې د پاکستان نورو برخو او حتی هند ته کډه سي. په ورستیو کې په بلوچستان کې د هندو لژکیو شاوخوا لس کسان د نامعلومو وسلوالو لخوا وتښتول سول او ځینې یې وژل سوي دي. د بلوچستان ایالت کې د میشتو هندوانو د امنیتي ستونزو په اړه د ازادي راډیو خبریال له هغه ځایه یو رپورت برابر کړی.
په بلوچستان کې میشت هندوان وایي په دې ایالت کې د دوی شمیر 2500 تنو ته رسیږي او دوی له پیړیو پیړیو راهیسې دلته ډیر په خوشحالۍ سره اوسیږي. خو په دې وروستیو کې د بلوچستان د امنیتي حالاتو د خرابوالي له امله د دوی ژوند هم له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د هندو لژکیو یو مشر کلاش چندر چې د قلات سیمې اوسیدونکی دی وایي له تیرو څو میاشتو راهیسې د دوی تر دیرشو زیات کسان د کوټې په شمال د بلوچستان له بېلابېلو سیمو څخه د نامعلومو وسلوالو لخوا تښتول شوي دي.
تقریبا 40 کس خو سوی دی دا کډنپینګ دی کې دای سي درې سلور مرډر هم سوی دی، قتل هم سوی دی. دا رمیش لالو تقریبا 2-3 میاشت مخکې دای سي نورم 2-3 کس سوی دی چې مطلب تقریبا 40 کې قریب سوی دی. دا یو زمش دا اکاز وای دی هغه تنن سلو اسوار نه سم ورځ دی نشکی سره راجیو نوم دی، مګر اوس پورې درک نه سره کاروبارونه ډیر خراب سوی دی، خلک ډیر پریشان دي. څوک پاسپورټونه تیار دي، څوک به انډیا ته ځي، څوک به لاهور ته ځي، څوک به کراچی ته ځي. دلته خو اوس یو محفوظ ځان ته محفوظ نه بولي، هر سړی هر کور والا هر سړی پریشان دی.
د لکمی ګر په نامه د هندو لژکیو یو مذهبي مشر چې عمر یې 50 کاله شول سوی او وایي چې ناروغ و. څه د پاسه یوه میاشت مخکې له قلات سیمې څخه نامعلومو کسانو تښتولی چې لا هم ترې تم دی او دا نه ده څرګنده چې نوموړی د چا لخوا یرغمل سوی دی. په کوټه کې میاشت د هندو لژکیو یو بل مشر آنند کمار وایي د هندو تجارانو د تښتونو له امله د دوی کاروبارونو ته سخته ضربه رسېدلې ده.
هماری کمیونټی یہاں پر بہت خوشی سے صدیوں سے آباد ہے.
زموش خلق پر ډیر خوشحالی سره له پیړیو راهیسې دلته اوسیږي. له خارانه تر مکرانه، له ژوبه تر لورلایي او چمنه پورې زموږ له خلکو سره ډیره ښه وضعه کېده او ژوند یې خوندي و. خو اوس نه پوهیږم، یو ناڅاپه حالات داسې بدل شول چې هیڅ ورته نه پوهیږو. زموږ د خلکو امنیت نه ساتل کېږي. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړی او د مسلم لیگ قاف ډلې یوه مشره ماروی میمن د یکشنبې په ورځ کوټې ته راغلې وه او له هندو لژکیو سره یې د هغوی د تښتول شویو خلکو په اړه د مرستې او خواخوږۍ څرګندونه وکړه. ماروی میمن وویل چې لژکیو ته د پاکستان په اساسي قانون کې ځانګړی بشري حق ورکړل شوی دی، خو وایي د افسوس ځای دی چې د بلوچستان حکومت د دوی د خلکو د امنیت ساتلو ته پام نه دی کړی.
چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ کوئی بھی لوگ ہوں.
د ہندو لژکیو کې سپینجری وی، کماشومان وی او که هر څوک تښتول شوی وی، د دوی یو سپینجری مذهبي مشر هم اختطاف شوی دی. موږ له حکومت په کلکه غوښتنه کوو چې د دوی د مذهبي مشر او نورو اختطاف شویو خلکو په خلاصون کې د بیړنۍ حالې ځلې وکړي. له دې سره پاکستان ډېر بدنامیږي. که دوی په خپله خاوره کې ځانونه خوندي احساس نه کړي نو دوی به له پاکستانه کډه کولو ته مجبور سي. د پارلمان غړی ماروی میمن او هندو لژکیو تور ولګاوه چې د هندو تجارانو په تښتولو کې ځینې حکومتي چارواکي هم لاس لري. دوی د بلوچستان له قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د هندو مذهبي مشر او نورو تښتول شویو هندوانو په خلاصون کې د مرسته وکړي. دا چې حکومت په دې برخه کې تر اوسه پورې څه کړي د هندو لژکیو لپاره د بلوچستان ایالتي وزیر بسنت لال گلشن په دې اړه وایي:
هم نه چاہتے ہیں کہ اس ایشو کو کوئی انٹرنیشنل لیول پہ ہم
موږ نه غواړو چې دا ستونزه په نړیواله کچه وڅېړو. له دې سره به زموږ د هېواد سپکاوی وسي او اوس یې هم سپکاوی کېږي. د حکومت خپلې ستونزې د سیمه ییزې امنیتي ادارې په دې مکلف دی چې د خپلو خلکو امنیت وساتي. موږ د ملیشا ځواکونو په شمول ټولې امنیتي ادارې پر کار اچوو. حکومت هم خپل وسایل پر کار اچوي چې دلته امنیت ټینګ سي. هندوان وایي د بلوچستان غوندې په سند ایالت کې هم نن سبا د هندو لژکیو ژوند خوندي نه دی او هغوی هم له امنیتي پلوه ډېر په اندېښنه کې دي. یادونه ورده چې په بلوچستان کې سکان هم اوسیږي چې شمېر یې بیخي لږ دی. دوی هم د هندو لژکیو غوندې په بلوچستان کې د امنیتي ستونزو له امله خپل ژوند په خطر کې احساسوي او وایي چې یوې بلې سیمې ته په آزاده توګه سفر نشي کولای. بارکوال میخیل، ازادي راډیو، کوټه.
مشکل دغه دی چې نجونې مکتب ته